پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په سل شره پنځه څپه اورېدلې شي. د ازادي رادیو لپی یو سټډیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. و ابرو چې د کابل د ولس جرګې د انتخاباتو د رای شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز به وابورې چې پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونې په خاطر په تور لیست کې د هیواد شاملولو په اړه د امریکا وروستۍ پریکړه غندلې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد موریدوف سره خبرې کړې دي. د هند کرکټ غوره لیګ د 2019 کال لپاره اته افغان لوبغاړي هم بولې ته وړاندې کړې دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای په ستراسبورګ کې یو وسلوال بریدګر درې کسان وژلي او 12 نورې ټپیان کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد موریدوف سره خبرې کړې. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه د پرون شپې د دې لیدنې عکسونه او لنډ معلومات خپره کړي دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. زلمی خلیلزاد له ازبکستانه ترکمنستان ته تللی چیرې چې هغه له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د زیربنایي جوړښتونو پراختیا د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خپل وروستی سفر د دسمبر په 2 نیټه سیمې ته پیل کړی چې تر اوسه یې په ترس کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی دی. تمه ده چې د دسمبر تر 20 نیټې پورې د نوموړي د سفر یو شمېر نورو هیوادونو لکه بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته دوام وکړي. د هند کرکټ غوره لیګ د 2019 کال لپاره اته افغان لوبغاړي هم بولې ته وړاندې کوي. په دې لیست کې چې پرون د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل ویب پاڼې خپور کړ، حضرت الله زاده، شفیق الله شفاق، محمد شهزاد، ګلبدین نایب، سید شیرزاد، ظاهر خان، قیس احمد او کریم جنت شامل دي. د هند کرکټ په غوره لیګ کې لدې مخکې درې افغان لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او مجیب رحمان لوبې کړې چې دوی درې واړه ورته مخه په خپلو ټیمونو کې بیا شامل شوي دي. د هند کرکټ غوره لیګ د نړۍ یو له معتبره تجارتي لیګونو شمېرل کېږي چې نړیوالو ته د افغان لوبغاړو په ورپېژندلو کې مرسته کړې ده. د ننګرهار په ګډون په 11 ولایتونو کې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د بڼوالۍ د ځنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژې پلي کېږي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پروژې د آسیا پراختیا بانک له لورې د کرنې او مالدارۍ وزارت سره په همغږۍ ترسره کېږي. د دې پروژې هدف د بڼوالۍ د ځنځیروي ارزښت د زیربناوو اسانتیاوو شوالی او د محصولاتو د صادراتو پراختیا ښودل شوې ده. سمه غلاسه د رادیو اوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای په ستراسبورګ ښار کې یو وسلوال بریدګر درې کسان وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. پېښه پرون شپه په ستراسبورګ کې د کرسمس په یو بازار کې شوه ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستنر ویلي چې پولیس د بریدګر په لټه کې دي ځکه بریډ وروسته له سیمې تښتېدلې دی. پولیسو له مخکې د بریدګر د جرمي سابقې په اړه معلومات ترلودل. هر کال سلګونه زره سیلانیان د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ ښار د کرسمس له بازاره لیدنه کوي. د امریکا متحده ایالاتوی پاکستان د غو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړی چې له مذهبي ازادیو سرغړاوی کوي. خو پاکستان دغه پېښه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ وویل چې پاکستان د داسې یو هیواد په توګه یادوي چې د مذهبي ازادۍ په برخه کې په اړه تر ټولو زیات اندېښنه موجوده ده. د مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونکو په تور لیست کې د پاکستان شاملول وروسته له هغه دي چې تېر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان په دې اړه د څارنې په ځانګړي لیست کې شامل کړی وو. ویل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تازه اعلان په دې معنی دی چې پاکستان د امریکا له بندیزونو سره مخ کېږي. د بشري حقونو اضافه ډلې په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو، عیسویانو او احمدیانو په شمول د مذهبي اقلیتونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. د پاکستان سره په څنګ کې چین، ایران، میانمار، شمالي کوریا، سودان، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان او اریتریا نور هغه هیوادونه دي چې د مذهبي ازادیو د سرغړاوي په تور لیست کې شامل دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ شخصي مدافع وکیل مایکل کوهین بنن محکوم کړای سي. کوهین ډیر وخت د ټرمپ وکالت کړی دی. نوموړی د ټاکس، بانکي چلول او مالی جرایمو په جرم په خاطر مجرم پیژندل شوی چې تر ډیره به په خپل ولسمشر ټرمپ هم پکې راشکیل کړي. یو امریکایي قاضي بنن د ورځې په اوږدو کې پریکړه وکړه چې د مایکل کوهین په اړه نرمښت اختیاروي که کلونه باندې اچوي. په کوهین دا تور هم دی چې له روسیې سره یې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پخوانیو تجارتونو په اړه کانګرس ته درواغ ویلي. څارنوالانو چې د کوهین د بندې کولو غوښتنه کړې ویلي چې دی له پلټونکو سره په همکارۍ کې هم پاتې راغلی دی. اخو د امریکا د ملي امنیت لومړني سلاکار مایکل فلین وکیلانو له قاضي غوښتي چې د فدرال اجنټانو په اړه په پریکړه کې له نرمښت څخه کار واخلي. د خبرونو پای.
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو پر سر د دواړو کمیسیونونو له وروستي جنجال وروسته د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شو.
نن وروسته د اوو ورځو څخه رایو شمیرنه بیرته د کابل رایو شمیرنه بیرته پیل شوله.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي د سولې په خبرو اترو کې به د افغانستان د ټولو اقشارو حقوق او لاسته راوړنې خوندي ساتل کېږي.
خواهرای عزیز و علمای کرام و نمایندگان جامعه مدنی، اطمینان بدم که با تمام تدبیر برخورد خواهد شد در جریان مذاکرات.
ده هلمند چارواکی وایی پدی ولایت که طالبان و نظامی شورا لمنزه وړیده.
جمن پدی یو میاش که ده باباجی در عملیات و ټولو که پدی نتیجه که 251 تن طالبان لمنزه تلی او شپک درش تپیانسی ویدی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورئ چې پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونې په خاطر په تور لیس کې د هېواد شاملولو په اړه د امریکا وروستۍ پریکړه غندلې ده. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیک همکار ته روشان او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شو. دغه بهیر وروسته له هغې وځنډول شو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل د ولسي جرګې ټولې رایې د سرغړونو او د جرمونو په خاطر باطلې اعلان کړې. ویل هغه وروسته د دواړو کمیسیونونو څو ځلې غونډې کړي او په دې یو بل سره یې په مشوره ویلو چې دغه د رایو شمیرلو بهیر به د یو نوی میکانیزم له مخې بیرته پیلوي. همدا شپه د کابل د ازادي راډیو خبري علي اکرم الله اکرم را سره په سټډیو کې د اکرم صاحب دغه بهیر بلاخره له جنجالونو وروسته پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو څه وویل؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل له وو ورځنی ځنډ وروسته نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل چې د کابل د ولسي جرګې د رایو بیا شمیرلې پایل کړل. دغه کمیسیون مرستیال وایي انزبی سعادت څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کمیسیونونو د کابل د رایو د بیا شمیرلو پر نوې کړنلار یا میکانیزم هوکړه کړې او د همدغه هوکړې له مخې به د رایو بیا شمیرل پیل شوي دي. نوموړي وویل چې د ټاکنو کمیسیون به هڅه وکړي چې د دې اونۍ او د راتلونکو نه ترپایا د نور ولایتونو رای درایو پایلې هم اعلان کی او د کابل رای به هم د دیونه ترپایا پوری اعلان کی. سوشي بیم وړاندې می د زبی سادات سره لند مرکو کړل او دونکو سره به غډو.
نن ورسته دی وو ورځ څخه راشمیرنه بیسته د کابل راشمیرنه بیسته فایل شوله. د شکایت کمیسیون کوم اصل شوې تجربه تر لو دوه موږ سره شریک کړل او په ورته وخت کې په یو ګډ میکانیزم باندې سره سلا شول تر څو په هغه ګډ میکانیزم پر اساس باندې دوی مخته ولاړ شي.
په سورې به دوام وکړي دا رشمیرنه.
هغه کوم مراکز چې د شکایت کمیسیون خودلی وي اوسله دوه اتیا مرکزونو د جمهوریت څخه نوي سلنه شمیرل شوي دي. لس سلنه پاتې دي چې هغه په درې څلور ورځ کې ان شاء الله تمامېږي او د راتلونکي اونۍ تر اخره پورې به د کابل لسته اعلان.
او دا غوی د شکایتو کمیسیون پلاوی چې دی هغه هم راغلی د هغوی په حضور کې دی؟
بله بله، د شکایت کمیسیون پلاوی هم راغلی دی، د دوی همکاران هم شته دي او د دوی په شتون کې دا پروسه یو ځل بیا پیل شول او څومره زه چې کېږي باید کوشش دې وشي چې تور سپین را سره جدا شي او دغه د کابل لسته اعلان شي.
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د پراخه ټاکنیز درغلۍ او جرمونو له کبله د کابل ولایت رای باطلې اعلان کړې. دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني په هغه وخت کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون د پریکړې له مخې دغه انتخاباتو د باطلولو لپاره ځینې حقوقي دلایل هم دوی لري چې په وینا د پریکړې دقیق ارزونه ورسته شوې ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ماغه ورځ باندې دا پریکړه ناقانونه سلیقوي او ډیر عجله وبلل او ویل چې د ټاکنیزو د شکایتونو کمیسیون سره، یعنی دوی سره په دې اړه باندې کومه هوکړه نه ده شوې او لاغنه ورسته د جنجال تقریبا تر نن پورې روانو چې بل اخر نن د مقابل ولایت د رایو بیا شمیرل پایل شو. بلې نورې سه.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و موریدل چې د کابل ولسی جرګې د رایو د بیا شمیرلو بهیر لیوی اونۍ ځنډ وروسته نن بیرته پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال ویاند څرګندونې مو واورېدې چې ویل دغه بهیر د بیا شمیرلو بهیر په 102 مرکزونو کې ترسره کیږي، 90% کار بشپړ شوی او د راتلونکي اونۍ کې به هم د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شپږشتو ولایتونو د لومړنۍ رایو نتایج اعلان کړي دي. د میزان د 28مې د ولسي جرګې لپاره انتخابات له غزنی پرته د افغانستان په درېشو ولایتونو کې ترسره شول. یوونۍ ځنډ هم په کندهار کې ترسره شول. ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجې د روانې میاشتې په 29مه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 صافه اوازې اوریدل شي. او اوس هم د افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته مخه کوو. مخکې خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي نن د ترکمنستان له چارواکو سره خبرې کوي. پرون هم په تاشکند کې زلمی خلیلزاد او د ازبکستان له چارواکو سره د سولې په هڅو او دغه راز د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترمنځ د یو شمیر پروژو په اړه هم خبرې وکړې. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم نن د سولې په خبرو اترو کې نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو اترو کې به د افغانستان د ټولو اقشارو حقوق او لاسته راوړنې خوندي ساتل کېږي. عبدالله دغه څرګندونې نن ښځې د سولې په لړ کې ملي کانفرنس ته د خپلو وینا په ترڅ کې وکړې او ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د سولې په برخه کې یو فرصت رامنځته شوی او باید له دې فرصته په سمه توګه ګټه واخیستل شي. دا بیا دا موضوع بیا هم زموږ خبریال اکرم الله اکرام تعقیب کړی دی. بیا هم د کابل په سټډیو کې د اکرام صاحب عبدالله څه وویل؟
ډیره زیاته مننه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغان حکومت له لوري د سولې ټاکل شوی مشورتي بورډ د ټول افغانستان په نمایندګۍ د سولې په خبرو کې برخه اخلي. نوموړي نن ښځې د سولې په لړ کې ملي کانفرنس ته د خپلو خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې د ټولو اقشارو حقوق او لاسته راوړنې خوندي ساتل کیږي.
می خواهیم به خواهرای عزیز، به علمای کرام، به نمایندگان جامعه مدنی اطمینان بدم که با تمام تدبیر برخورد خواهد شد در جریان مذاکرات که تا فرصت ضایع نشد. همین یک فرصت است که ایجاد شده و ما در این فرصت باید پیش قدم باشیم و از این فرصت استفاده کنیم به خاطر خیر. من بر شما اطمینان میدم که حقوق همه مردم انشاءالله محفوظ می باشد.
پا په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر او د سولې د عالی شورا غړو او زیات شمیر مېرمنو برخه اخیستې وه. دې غونډې ته ښاغلی عبدالله ویل هغه څوک چې لا هم د جګړې په اوږدې دا ټینګار کوي په اصل کې له افغانانو سره جفا او ظلم کوي. نوموړي ویل چې که څه هم د افغانانو ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي، خو په وینا یې چې اوس مهال د سولې په برخه کې په ملي او نړیواله کچه یو ښه فرصت رامنځته شوی او باید سمه استفاده او ګټه ترېنه واخیستل شي. نوموړي دا هم ویل چې که سوله وشي او په افغانستان کې ټیکاو رامنځته شي، نو هیڅوک به پښیمانه نه وي او ټول به په خوښۍ سره ژوند تیروي. لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل، نوري صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د سولې په برخه کې تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته په سفر دی. تیره ورځ تاشکند کې او نن هم په ازبکستان کې لیده کاته لري. د افغانستان د سولې په اړه تیره شپه د افغان ولسمشر لولوري د سولې عالي مشورتي بورد هم اعلان شو. په دې مشورتي بورد کې سیاسي سیری یا همدار جهادي سیری او د حکومت لوړپوړو چارواکو نمونه شامل دي. بلې نور څه
بلی اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و امور د حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو اترو کې به افغانستان د ټولو اقشارو حقوق او لاسته راوړنې خوندي ساتل کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اقتصادي خبرونه هم فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د کابل د افغاني غالي او فرش د پلورل مسولین وای د افغاني غالي تولیدات او صادرات زیات شوي دي. کابل کې د افغاني غالي او د فرش د پلورل مسول دلجم منان قاسمی د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې خوښي و خوده چې د تیر یو کال په پرتله روان میلادي کال کې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو کچه له 15,000 متر مربع غالي تلور شوې ده. د خغلی قاسمی په خبره د روان میلادي کال په یو میاشت کې له 4,000 تر 15,000 متر مربع غالی تولیدات لرل او د کابل سربیره اته ولایتونو کې په دې برخه کې ورسره 15,000 خزي په کار بوختی دي. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ هر کال د افغانستان غالی او فرش امریکا، روسیې، دوبۍ، انګلستان، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادریږي چې له دې درکه لسګونه زره افغانۍ اواید ترلاسه کوي. د افغانستان د متشبثینو علي بوټ وایي د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارې ستونزه حل شوه. د یاد بوټ مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو سیاسي لاملونو له امله دغه لار 15 ورځې تړل شوې وه چې افغانستان ته په لسګونه زره افغانۍ زیان رسولی دی. د نوموړي په وینا د سه شنبې په ورځ په پاکستان کې د افغان سفیر عاطف مشال او د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له لوري پاکستان سره په ګډه ناسته کې د ستونزو حل شوه. د افغانستان د متشبثینو علي بورد د معلوماتو له مخې د نن سهار له پایله تر دې دمه پاکستان ته د لارې اخلاصېدون وروسته له 50 تر 60 موټر رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال له افغانستان د نړۍ نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان ته هم په لسګونه چنه وچې او تازه میوې صادریږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درینی منی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 50 اتیا افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 60 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1,060 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,533 افغانۍ.
اقتصادي خبرنا مولا ازادي راډیو واوریدل او سمې یو سیمه ایز او نړیواله موضوع اخلو. پاکستان له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونې په خاطر په تور لیست کې د هیواد شاملولو په اړه د امریکا وروستۍ پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی راپور کې وویل چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا موضوع زما همکار رضوان مراد تعقیب کړی همدا شېبه په سټډیو کې دی. مراد صاحب، د پاکستان حکومت په خپل عکس العمل کې څه ویلي دي؟
مننه نوري صاحب. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل څرګند کړی دی او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا لخوا په تور لیست کې د مذهبي ازادیو نه د سرغړونو په تور لیست کې د پاکستان شاملول یو اړخیزه پریکړه ده او دا سیاسي انګیزه لري. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان ویو دی چې پاکستان هغه هیواد دی چېرته چې مختلف مذاهب او خلک او اقلیتونه په آرامه فضا کې یو بل سره په ګډه خپل مذاهب او مذهبي مراسم ترسره کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې پاکستان د مذهبي ازادیو په مسأله کې او دا چې څه رقم خپل اقلیتونو سره چلند وکړي په دې برخه کې د کوم یو یا نورو هیوادونو لارښوونو مشورو ته اړتیا نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مذهبي ازادیونه د سرغړونې په خاطر پر پاکستان کوم انتقادونه کړي دي او د وزارت دغه راز نور کوم هیوادونه په دې لیست کې شامل کړي دي؟
بیا خو نوري صاحب، چې اوریدونکو ته واضح هي، پاکستان تر دې مخکې د مذهبي ازادیو په برخه کې د تور لیست نه مخکې په یو بل لیست کې شامل شو. هغه د څارنې لیست یا د څارل کېده چې د مملکت یا هیواد کړوړ له مذهبي اقلیتونو سره څه ډول دي. اوس امریکا وایي چې زیاتره هغه اصلي سبب په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي د قانون موضوع ده، چې دوی وی چې له دې عمله ډیر زیات اقلیتونه تر فشار لاندې دي او اقلیتونه په اسانۍ سر نشي کولای چې ال تخبل مذهبي مراسم وکړي، بلکې ساحه په تنګيږي. دا چې د دې تور لیست کې پاکستان شاملولو له عمل به آیا په پاکستان بندیزونه ولګيږي، په پاکستان به څه ډول سیاسي اقتصادي فشار راځي، دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا لګه کم احمد خود ویلي دي چې پاکستان او امریکا سره چوند امریکا ملي ګټ خختی نو کېده شي سزا ورنکړي شي پاکستان ته، خو په تور لیست کې شامل شوی دی. نور هغه هیوادونه چې په امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې د مذهبي ازادۍ او په برخه کې ترې په سرغړونو تورن دي، پاغي کې چین دی، اریتریا ده، ایران ده، میانمار ده، شمالي کوریا، سودان، سعودي عربستان، تاجکستان او د ترکمنستان نمونه شامل دي.
افغانستان پکې نه دی.
افغانستان پکې نه دی.
بله، ډیر مننه.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هلمند چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د طالبانو نظامي شورا لمنځه وړې ده. د هلمند ملکی او پوځي چارواکو دغه څرګندونې پرون په لښکرګاه کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې. دوی دغه خبري کانفرانس وروسته له هغې ورکوي چې د لښکرګاه د څلورمې حوزې باباجي سیمه هم څو ورځې مخکې افغان امنیتي ځواکونو بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د هلمند چارواکو دغه راز وویل چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو پر مرکزونو ډیر بریدونه کړي او هغوی ته ډیر مرګ ژوبله اړولې ده، خو طالبانو بیا د باباجي او نادلي څخه خپل وتل تاکتیکي بللي او په تازه نیول شوو سیمو کې هم پر یو شمېر مهمو ځایونو د بریدونو راپورونه ورکړي دي. دا چې افغان امنیتي چارواکي په هلمند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره څه پلانونه لري او تر اوسه پورې کومې سیمې نیولې دي، په اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي تفصیلي راپور لري.
د ولایت د مقام د رسنیو په دفتر کې د نظامي شورا ارشاد غړي راټول سوي دي. ادعا کوي چې د طالبانو څوکۍ ادارې له منځه وړې ده او د هغوی جنګي ماشین د فلج په حال کې دی. د هلمند چارواکي دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې په تازه ورځو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په یو شمېر هوایي بریدونو کې د هلمند دپاره د طالبانو والي ملا عبدالرحیم مشهور په ملا عبدالمنان او د غم رستیال یو شمېر نور کلیدي کسان وژل سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په یو ګډه خبره ناسته کې وویل د تیرو دوو میاشتو راهیسې د طالبانو د رهبرۍ او څوکۍ ادارې پر مرکزونو شپني عملیات او هوایي بریدونه ډیر کړي دي.
جمن په دې یو میاشت کې د باباجي در عملیات او ټولو کې په دې نتیجه کې 251 تنه طالبان، لمنځه تللي او شپږ دېرش ټپیان سوي دي چې په دغه 251 نفره طالبانو کې یولس تنه مهم قمندانان دي چې په هغې کې خپله ملامنان دو دوی والي نام نهاد د طالبانو ملا جاوید چې د ملامنان خاص او د دوی سخنګوی او امر دهنده وه او همدارنګه ملا مرتضی شبکه تواب چې هم د معاونیت بخش مخته وړل د والي او همدارنګه د استخباراتو د رئیس په توګه او نور قمندانان هم چې جمن یولس تنه کېږي پکې شامل دي.
والی زیاته کړه د ښار تر څلورمې حوزې باباجي او نادلي ولسوالۍ وروسته نورو سیمو په خاص ډول مارجې او ګرمسیر ولسوالۍ دپاره د عملیاتو پلان لري، خو دا به لږ وخت ونیسي ځکه هغه سرتیری د سره تجهیز او روزنې ته اړتیا لري چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د نادلي او یو شمېر سیمو په عملیاتو بوخت ول. چارواکو په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو شمېر بېسار یاد کړه او د دوی د نظامي شورا د لمنځه تللو ادعای وکړه. د هلمند امنیه کمانډان سمونوال عبدالرزاق یعقوبی ول د تیرو څو میاشتو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر کم سوي دي، هغه ځکه چې د شپلان او کوي رهبرۍ سره پر مخ تللي دي. یعقوبی چې یوې خبرې ناستې معلومات ورکول ول په ژمي کې د ډیرو هغو سیمو د بیرته نیولو دپاره پلان لري چې د طالبانو په ولکه کې دي.
ما امیدواره شم کې قواتای امنیتي ما در از فصل
دی وای زه هیلمن یم چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس په روان ژمي کې د وسلوالو سره د کمربندي سیمو د ساتنې په شمول ځینې نورې مهمې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي. که په دې کار کې بریالي سرو هم به تحکیمات وسي او هم به د نورو سیمو د عملیاتو لپاره چمتووالی نیول شوی وي. د هلمند دولتي مسؤلین په داسې حال کې د نادلي او باباجي تر نیول کېدلو وروسته خوښ بریښي او د طالبانو د نظامي شورا د مهوي خبرې کوي چې دغه اوس نوزاد، مساکلا، سنگین، خانشین، دیشو او بغران ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د مرجې، ګرمسیر، ګریشک او کجکي د مرکزونو او یو څه نورو سیمو پرته 90% ساحې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي د باباجي او لوی مانده د عملیاتو د پیل رئیس د هلمند په واشیر، نادلي، ګریشک او باباجي کې پر ګڼو دولتي پوستو د بریدونو او افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو دا ډول خبر ورکړی دی. د یادونې ده چې حکومتي مسؤلین افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو خبره نه مني. محمد لیاستی، تازدی راجو، هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عنایت الله همت زابلی لیکلی چې افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر کومه ګټه نه لري ځکه پاکستان موږ هر وخت تیر ایستلی یو. نیک محمد قرآن دوست له کندهار لیکي پاکستان او ایران په افغانستان کې سوله نه غواړي، باید له دوی څخه مرسته ونه غوښتل شي. کریم شیدا د غزنی له مقربیا لیکلي چې د افغانستان د سولې په اړه اوس تر بل هر وخت هڅې چټکې شوي دي، انشاءالله چې نتیجه به په افغانستان کې سوله وي. نعمت مینپال بیا د غزنی له مقر څخه لیکلي چې خدای جلال روح دې وکړي چې د سولې په اړه وروستۍ هڅې په افغانستان کې د دایمي سولې سبب شي. دا اوس څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اته 813 شمېرې مو له لارې مو راستولي و. کور مو ودان پیغامونه موږ هم درته لولو. اوس به د څو اورېدونکو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې پرېښي دي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولي دي، ورته وایي چې آیات درته راځي. یوه انځای پات د نورو ټولو کارونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې آیات نن ورځې سبا راځي، نن ورځې سبا راځي، په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کېږي چې دا پیغام نشر کړئ. وسلام.
زاده کنه کیسه خبره کوم، ماشینه مو تلور میاشه تلرم میاشه روان ده درې فرز به دادی لسم تاریخ دې معلومات نه سکور بکریا دې څنګه وکم مجبوری دغه کسبه اشرف غنی زمږه غوري کې نور قټ ما مری نه وری. وسلام. دغه جوړ سي ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ سراجین د جمالدین زوی. زموږ خواهش دغه دی چې دغه ماجر سره چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د خاروالي به سره پرمخ به نه وي سوي. دا هر څه خراب شوي دي. ټوله د دغه باران برای تر اوسه پورې بل باران اوسه تر اوسه پورې د دوو سوزي هېڅ خوا به نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي. او بیا خواهش دا چې دا خلک ډوډۍ وشي نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې یې خپل په سترګو وینم دا خلک د دې رسخ سره مخامخ شوی دي. دا خلک چې څوک څنګه خېمه ورکی تسل خېمه وي څنګه به شي ورکی نه ست نه رسېږي نه کیږي دي خو دا خلک ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو رزیشن په نامه وو د دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خلک د ټول ماجر شي دي. یو زر ماجر نه دي سر ماجر نه دي دا لس زره ماجر دي. دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي ډېر نه دي هېڅ هم کېږي نه شي کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د هوستا څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخو کور مو ودان په افغانستان کې غرمې 12 نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نس پروګرام درته خبرو خو اوس به فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد میریدوف سره خبرې کړې. شغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه د پرون شپې د دیلیدنې عکسونه او لنډ معلومات خبر کړي دي. شغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. د هند کرکټ غوړه لیگ د 2019 کال لپاره اته افغان لوبغاړي هم بولوي ته وړاندې کوي. په دې لیست کې چې پرون د هند کرکټ غوړه لیگ آی پی ایل وی پانی خپور کړ، حضرت الله زادای، شفیق الله شفق، محمد شهزاد، ګلبدین نائب، سید شیرزاد، ظاهر خان، قیس احمد او کریم جنت شامل دي. د ننګرهار په ګډون په یولس ولایتونو کې د 15 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژې پلې کېږي. دا پروژې د آسیا پراختیایي بانک له لوري د کرنې او مالدارۍ وزارت سره په همغږۍ ترسره کېږي. پاکستان د امریکا متحده ایالاتو هغه اقدام غندلی چې وایي پاکستان به د مذهبي ازادیو څخه د سرغړونکو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سیشن به پروز ویل چې پاکستان د داسې یو هیواد په توګه یادوي چې د مذهبي ازادۍ په برخه کې یې په اړه تر ټولو زیاته اندېښنه موجوده ده. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په استراسبورګ ښار کې یو وسلوال بریدګر درې کسان وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. دا پېښه پرون شپه په د کرسمس په یو بازار کې شوې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي چې پولیس د بریدګر په لټه کې دي ځکه له برید وروسته له سیمې تښتېدلې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اردوونکو زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. زه یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دیونه خبرونه وړاندې کوم. په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ادعا کوي چې ملا منان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس درلود او وژل کېدلی هم له مخدره موادو سره په مبارزه کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو څخه د پاسه 40 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نیمروز امنیه قمندانې مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته لیږلې راغلي چې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز پورې اړوند په مالدا او ملکي سیمو کې 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 1 کیلوګرامه شیشه او څخه د پاسه 15 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د یادونه وړ ده چې په دې عملیاتو کې یو تن د دې موادو د ساتلو په تور هم نیول شوی دی. د کندهار د هوایی ډګر پولیسو بهر ته د نشي موادو د قاچاق په تور شپږ کسان ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار ولایت د سرحدي پولیسو قمندانۍ رسنۍ ته لیږلې راغلي چې شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې 3 کیلوګرامه هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایی ډګر له لارې بهر ته قاچاق کړي. نیول شوي شپږ کسان له نشي موادو سره یو ځای د کندهار ولایت امنیه قمندانۍ ته وسپارل شول. په زابل ولایت کې د نشي موادو یو شمیر پرچون خرڅون کې نیول شوې دي. د زابل ولایت امنیه قومندان محمد مصطفی مایار ازادۍ رډیو ته ویل د زابل پولیسو د دې ولایت په مرکز قلات خار کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو څو تنه پرچون خرڅون کې لڅه اندازې نشي موادو سره یو ځای نیولې دي.
د مخدرات توکو د مدیریت پرسنل وشوي کولای چې د مخدرات توکو قاچاقبران او ورسره هم کوي مواد ونیسي چې شاوخوا 1 کیلوګرام مخدرات توکو په دوو جلا جلا عملیاتو ترلاسه کړل او په دوهمه مرحله کې هغه کسان چې په مخدرات توکو موساد دي هم د بازار د شاوخوا د اطراف سره جمعوالي شول او صحیح مراکز ته به معرفي شي.
د یادونې وړ ده چې تیرونی ازادۍ رادیو د زابل له والي سره په یو ځانګړي مرکه کې د نشي موادو د پرچون خرڅونکو په اړه د کلات خار د اوسیدونکو اندېښنې شریکې کړي او هغه هم ژمنه کړې و چې په وړاندې به اقدام کوي. په خوست ولایت کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشي مواد او 2 لیټر الکولي مشروبات ونیول شول. د خوست ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر وحید الله تڼي رسنۍ ته وویل په لومړی پیښه کې 2 بوتل الکولي مشروبات د ولایت په مرکز کې له یوې ریکشي څخه ترلاسه شول او په دوهمه قضیه کې پولیسو د نادر شاکور په سیمه کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د حمید کرزی د هوایی ډګر پولیسو 2 تنه بهر ته د هیروینو د قاچاقو په تور ونیول. د حمید کرزی د هوایی ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ارشاد نوري ازادۍ رادیو ته وویل 2 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې 415 او 1526 ګرامه هیروین په جلا جلا توګه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. په تیرو 2 اونیو کې دا څلورم ځل دی چې د حمید کرزی په هوایی ډګر کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو 2 کیلوګرامه نشئی او کیمیاوي مواد نیولې دي. د تخار ولایت د امنیه قومندانې له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې د تخار ولایت پولیسو د یو کور د تلاشۍ پر مهال د اسټیک انهایدرات په نوم 1 لیټره تیزاب ونیول چې د نشئی موادو په جوړولو کې کارېدل او په دوهمه پیښه کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو مسکا او هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راواورولې. د نن په خبرونه کې مو استاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت وایي د ملا عبدالمنان مړینه به په هلمند کې د نشي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزناکه ثابت شي.
څو مازونه ټول د خوا څخه دوی حمایه کېدل او مالی لګښت د خوا ورکول کېدی.
د دې مطالبه ترڅنګ دا هم اوري چې د کابل ښار لبی لابلو سیمې څخه لسګونه متادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. اوري چې په پکتیا کې د متادینو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. په دې اړه مو د پکتیا د شلبستري روغتون له مسول سره مرکه کړي.
دلته خو یو په فراه ډول د نشي موادو موجودیت ته د غټول ستونزې د سبب کیږي ترڅو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی عبدالحق وایي د نشو له امله اوس په ټولنه کې دومره بې اعتبار شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري.
دا اوس مې خپل وخت زړه غواړي چې خپل پښو ته زنځیر واچولی وای، ځان بندې کړی وای.
او د خبرونې په پای کې هم ډرامه لرو.
قومندان صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
درنو اردوونکو، د معرفي ورسته د خبرونه لومړی مطلب تر راګرځو. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په جنوب کې د هلمند لپاره د طالبانو د والی ملا عبدالمنان مړینه په دې ولایت کې د نشي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزمنه بولی. د ملي دفاع وزارت وایاند غفور احمد جاوید وایي ملا عبدالمنان د هیواد په جنوب کې د طالبانو د نظامی فعالیتونو د همغږۍ ترڅنګ د طالبانو د نشي موادو د قاچاق کوونکو ډلو رهبری هم کوله. په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي د هیواد په جنوبي او غربي ولایتونو کې د طالبانو جنگي لګښتونه د نشئی موادو له عوایدو څخه ترلاسه کیدل چې مدیریت یې ملا عبدالمنان کاوه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنکی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی او نظامی مسؤل ملا عبدالرحیم چې په ملا عبدالمنان مشهور و، د تیر شنبه په ورځ له دوو کسانو سره یو ځای د بی پلوټ الوتکې په هوایی برید کې ووژل سو. افغان دفاع وزارت وایي ملا عبدالمنان د طالبانو د نظامی فعالیت د همغږۍ ترڅنګ د کوکنارو د عوایدو راټولولو او په هلمند ولایت کې د تریاکو د قاچاقو رهبري کوله. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ملا عبدالمنان مړینه د دې ترڅنګ چې د طالبانو نظامی ځواک کمزوری کوي، د دې ډلې مالی سرچینې هم ټکنۍ کوي.
د نشئی کو قاچاقبر هم او د هلمند د فراه او نیمروز د دې په نام نیو کې او قندار نوې ناست لرلو او دا د طالبانو یو غټ نظامی مسؤول و.
افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې څخه را پدی خو په څو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه کړي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د مطبوعاتي دفتر په خبره تر دې دمه 1450 کارخانې ویجاړې کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یا سیګار ورستۍ څېړنې ښیي چې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه په مجموع کې د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت نشئی مواد له منځه وړي او طالبانو ته 200 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي او د هلمند استازي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل ملا عبدالمنان له نشئی موادو څخه ترلاسه شوي عواید د هلمند په ګډون د هیواد په لویدیځ کې پر رواني جګړې لګول.
د دوی په لاس کې کم برامتی و یاران و نور و سایون تا چه کوکنار رول کدل اغا دوی کمیتا ورطا درلو ده اغا ده خواست پیسی ورطا خطا کدلی بیا یو زای تلی ده اغا طرف تخ بیا ده تو راست ول کدلی ده ده جنگی طول و دلو تور تختی موالی یعنی پرا ولایات ده نیمروز ولایات ده زابل و روزگان و کندهار و ده ده شما اغا غور و اغا ولایتون سو مازون طول ده ده خواست دوی ایمای کدل او مالی لگشت ده ده خواور کول کدی.
ملا عبدالمنان په دې وروستیو کې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه نظامی مرکز د روزنې چارې پر مخ وړي چې په یوه هوایي برید کې ووژل سو. ښاغلی الکوزی وایي د ملا عبدالمنان مړینه به د طالبانو جنګي روحیه کمزوري او مالی سرچینه به یې له ستر ګواښ سره مخ کړي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 100.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونه په دې برخه کې اوري چې د کابل ښار لبیلا بیلو سیمو څخه لزګونه معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شوی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په نشو د اخته کسانو راټولولو په دې پروګرام کې د کابل ښار لبیلا بیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین د درملنې لپاره راټول شوي. راټول شوي معتادین وایي چې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې له دریو میاشتو درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د معتادینو راټولولو پروګرام چې د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل شوی و، د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل ښار له پولیسوخته، دارلمان، میرویس میدان او د همزنګ سیمو څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربسریز روغتون ته انتقال کړل. په راټول شوي معتادینو کې داسې کسان هم ول چې له څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شوي ول. له دوی څخه یو هم محمد دی چې له کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي نشه نشي پرېښودلی.
زه یوه اونۍ مخکې د فینکس له مرکز څخه خارج شوم، خو د اوسېدلو ځای نه لرم او بیکاره یم، ځکه مې بیرته نشه پیل کړه. د معتادینو دا ډول راټولول ګټه نه لري. دوی موږ هلته 45 ورځې بندیان کوي چې له روغتون څخه له وتلو وروسته بیرته دې پله ته راځو.
خو د انور په نوم یو بل معتاد بیا د معتادینو په راټولولو خوښ دی. دی غواړي چې نشه پرېږدي.
زه په دې سیمه کې کار کوم. عمر مې په موټر چلولو او کلینری کې تیر شو. څوک چې یو ځل معتاد شي، تر څو چې خپله یې د پرېښودلو اراده ونه لري، کې یې په څا کې په زنځیرونو وتړئ چې راخوشي شي، بیرته خپله نشه کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې د چارواکو په خبره دا ځلې 400 معتادین راټول کړي چې د معتادینو د درملنې په ضربستریز مرکز کې به بستري شي. د ابن سینا د ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري وایي د معتادینو درملنه درې پړاوونه لري.
زموږ په شفاخانه کې درې میاشتې لپاره تداوي کو، اوس 45 ورځې موږ تداوي کو. اول هغه مریضان چې ډیټاکس مریضان دي، زموږ د متخصصین تر نظر لاندې دوی تداوي کیږي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي بیا په نشو د بیا اخته کېدلو علت نیمګړې درملنه نه، بلکې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او له درملنې وروسته د اغېزمنو پروګرامونو نشتوالی بولي. دی وایي
پالیسی د کاش تقاضا چې تجدید نظر پر شوې ده هغه په آخري ډرافت کې ده ان شاء الله کله چې پالیسی فائنل شي هغه پالیسی به تطبیق ته ځي ان شاء الله او د دغه دری لفظ د جلوګری لپاره هم په هغه کې ډیر مهم نقاط ته اشاره شوې چې دا هغه په عملی کولو سره به ان شاء الله دری لفظ کچه هم مونږ راځي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې هر کال د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د 40,000 معتادینو درملنه کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
پکتیا د افغانستان له ولایتونو څخه ده چې د معتادینو شمیر یې ورځ تر بلې ډیریږي او د علاج لپاره یوازې یو شل بستریز روغتون جوړ شوی دی. دا چې په دې روغتون کې د ښځینه معتادینو درملنه هم کیږي کنه او د درملنې لارې چارې څومره ګټورې دي، په دې اړه زموږ همکار اصیل زازی د دې روغتون له مسؤل ډاکټر محمد عارف سره مرکه کړې او په پیل کې د دې روغتون د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی. د دې مرکې اوریدو ته مو رابولم.
دې لپاره مونږ دوه قسمه خدمات لرو. یو هغه مریضان دي چې دلته مونږ ته راځي په خپل خوښه باندې ځان بستر کوي، نو هغه مونږ 15 ورځې په روغتون کې تداوي کوو. او بل هغه مریضان دي چې هغه نه غواړي چې په روغتون کې بستر شي، هغه بیا مونږ په کور کې تداوي کوو.
دغه روغتون هم د زون په کچه فعالیت کوي کنه صرف د پکتیا ولایت؟
دا خو خاص د پکتیا د خلکو لپاره، مریضانو لپاره جوړ شوی دی. که چېرته مونږ د پکتیا خلک، د پکتیا مریضان و نه لرو، بستر خالی وي، بیا مونږ د لوګر او د غزنی یا د کوم بل ولایت کوم مریض شي وي، هغه ته هم بیا مونږ درملنه ورکوو.
دلته په معتادینو کې تاسو ته چې تر اوسه پورې مراجعه شوې ده، په څه تعداد کې د ښځینه او معتادین شته؟
ښځینه مریضان یا معتادین په پکتیا کې ډیر کم وجود لري، نو هغه لپاره تر اوسه پورې ځانګړي خدمات نشته چې مونږ ښځینه مریضان تداوي کړو. خو غوښتنه مو کړې ده تر څو مونږ ته یو داسې څانګه راکړي یا بله شفخانه جوړه شي تر څو چې د ښځینه مریضان لپاره هم د تداوي خدمات صورت ونیسي.
عارف صاحب، تاسو ویلي چې دوه ډوله تداوي لري د معتادینو لپاره، چې یو په خپله په روغتون کې کیږي، بله هم بیسته کنه د ښځینه معتادینو لپاره د هغه بخش نه تاسو کار نه اخلي چې مثلا هغه په خپل کور کې تداوي شي؟
د نشه یي موادو درملنه چې ده، دا ډیره ستونزمنه پیچلې درملنه ده، هغه ډیر لوی ارزیابۍ ته ضرورت دی. نو هغه د فکتیا کلتور چې ده، دې ته ذهنونه آماده نه دي چې تر څو چې هغه مردانه تجزیه ورکړي داسې کم به پیدا شي، کم مونږ تداوي کړی هم دي. خو ولې ښه خبره ده ده چې ښځینه کارکوونکي وي، هغه درملنه وکړي، نو هغه نتیجه به ښه وي او ورسره مالی ډاکټر ورسره موجود وي.
ډیر لامل د دوی د اعتیاد چی شی ده؟ مثلا هغه چې د تاسو د تداوي لاندې دي،
دلته خو یو په فراخه ډول د نشه یي موادو موجودیت ته، او بل هغه محیطي فکتورونه چې هغه تعلیم ده، فوهه ده، د کار زمینه ده ځوانانو ته، یا ماشومان مکتبونو نه محروم دي، ډول ډول ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، اجتماعي ستونزې دي، دغه ټول ستونزې دي سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د تاسو د مریضانو په جمله کې ډېرې برخه د ټولنې کوم وګړي تشکیلوي؟
هغه فامیلونه چې هغه د پوهې لوړه کچه لري، هغو کې د احتیاط کچه ټیټه ده. خو ولې احتیاط یو داسې مرض دی چې په دې کې نه یوازې چې مطلب مخیطي فکتورونه لري، دی کې جینیټکس هم رول لري، چې 50% د دې مرض هغه جینیټکس ایرثیت تشکیلوي.
پکتیا کې ډېری کورنۍ د دوی د کورنۍ یو غړی دی، ولوکه سل په سلو کې معتاد وي، پټې ساتي. دلته تاسو د مراجعه کولو کې د دوی دغه پوهه اوس کوم حد ته رسیدلې ده؟
مونږ صحاوی ټیم لرو، هغه بیا د اما گاهې پروګرامونه لري، فامیلونو ته او ټولنې ته او خلکو ته، ملای مامانو ته دغه ورپیژنه چې دغه یو مرض دی، یوه اجتماعي ستونزه ده چې دغه بیل بیل علتونه لري، او په دې کې د خلکو ګناه نه ده چې دوی متاد شوي دي، ولې دې بعضې سببونه موجود دي چې دی متاد شو. نو اوس پکتیا خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دا یو مرض دی، څنګه تداوي کړو، او دوی اوس دا مرض پټوي نه، او مریضان مونږ ته خپله فامیل دلته راولي.
داسې بیلګې شته چې یو څوک د معتاد و دلته راغلی وي، تاسو تداوي کړی وي، صحت یې ترلاسه کړی وي، کاروبار کوي، خپل ژوند ته ادامه ورکړې وي؟
داسې مونږ په لسګونو مریضان لرو چې هغه دلته راغلی دي، درمل نه شوی دی، تدوی شوی دی، اوس نورمال وګړي په شانتي خپل ژوند ته ادامه ورکوي، هغه کاروبار کوي او وظیفه سرته رسوي او حلال رزق پیدا کوي.
داسې بیلګې هم شته چې یو وری تاسو درملنه یې کړی وي، هغه روغ شوی وي، خو څه موده وروسته بیرته بیا تاسو ته یا راوستل شوی وي یا په خپله راغلی وي چې بیا درملنه یې وشي.
او داسې بیلګې خو زیاتې دي، د احتیاط درملنه هر اړخیزه ده. فامیل باید همکاري ورسره وکړي، اجتماع باید همکاري ورسره وکړي، دوی ته باید وظیفه پیدا شي، د په هر لحاظ باید سپورټ شي. بعضې فامیلونو کې په بعضو منطقو کې د رغېدنې ظرفیت کمزوری وي، هغه فامیل له خوا نه توجه یا اقتصادي مشکل، هغه مریضان بیرته بیا ډېر زر په نشي مواد باندې اخته کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته غوږ یاستئ، له ازادۍ راډیو څخه خپریږي. ازادي راډیو د اف ایم په 100.5 او منځنۍ څپو 2.96 په ټول افغانستان کې په رڼا او شفافه توګه اوریدل کېدی شي. د خپرونې په دې برخه کې اروزګان ته ورګرځو. دغه ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق وایي دی له نااهله خلکو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. اوس په ټولنه کې دومره بې اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري. له همدې امله اوس له ژونده تنګ شوی دی. دا چې دی ولې له ژونده تنګ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
نن مې عبدالحق دی، د کوټوالو د کری اوسېدون. اول خو نه اسکارو بالا په دولت کې ولاړو، نسوار م کول بالا خو نه خامخا به کاری درنډ وا سر به خوا ته ولاړو، بالا بندرونه به دوی ته مونږ کتل. موږ چې دا بند څنګه میله هغه مو یو دود ول، هغه یو دود ساغه چې موږ په ساس بالا خو هغه متل یې کړی وای چې یو دود و سل دود بجې کاش خپل د یو دود سه سړی مخته کېږدی نه شپه وله ورځ. بس د پخوانی مې الله نه دی، اوس عمل او د عملي خدای پر کړی. څنګه عملي ته خو څوک کښنه لا په زغ سترګ نه ګوري، نه دونی قدر لري، څنګه زلم په سترګ نه ورته ګوري، عملي نه زی. شکر دا ګړې خو لا موږ وست کړای او که په دې کې څه وخت او کال بل کال برم تا ته مل میږي دا غالب نه دا. اوس مې خپل وخت واخ زړه غواړي چې خپل په شوده زنجیر واچول وي، ځان بندي کړی وي. نغه څنګه تر ته خرڅینه بره خوند د شیطانی کسب دی. کوز دانې نمبر دی راوته چیرې په ودا نفسو نه دوه روپۍ سچ و سره راز مر یو ورځ راین سی و میاشت څنګه تو ویو یو سلی دوا پیدا کو هغه ورور راټو کو ویو. نو کوز دانې مثال دی راوته خو نفس زنه یلمن هر سړی خپل یو کشر او ګرځید دوه سره اول ما ورته ویل چې مر سره مکش نه مشکش نه ستل چې دا غي مر وستاره کم و چې وسه په خوې به دا وست دولت سمې دا غوښتنه ده چې شپخانه جوړه کې مثال دغه کار د خلک ورک شل عملیانګیر کې یو ورځ باندې کې بل ورځ لک اصلي قرارګاه ورکه کې بالا بخیر خیره.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسې د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ یو معتاد عبدالحق څرګندونې ته غوږواس. د زهرو کاروان په وروستۍ برخه کې یوه ډرامه لرو. په ډرامه کې اوري چې د بشیر د کور زنګ پر لپسې محل کېږي. بشیر په ورختۍ له کوره راوځي، ګوري چې د پولیسو موټرې د کور مخ ته ولاړ دی. بشیر د پولیسو په لیدو سخت ورخطا کېږي او د دوی کور ته د راتک پوښتنه ځینې کوي. د پولیسو قمندان وایي چې ستا په اړه یو چا شکایت کړی دی، ته باید زموږ سره حوزې ته ولاړ شي. دا چې د بشیر په اړه چا اول شکایت کړی او وروسته به څه پېښه شي، دا په همدې جالبه ډرامه کې سره اورو چې زموږ همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی ده.
یا سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ، کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مستیاوی جوړوي. خدای دې تل خان او ودا لره.
مشیر جانا مس یاران دې ژوند دی، متن دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول. خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي هر څه بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه. ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري.
سلطانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه. ریښتیا وایې؟
ریښتیا وایم. که یې نه منې، دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي، دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه.
یاره سلطانه، بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره. راکړه عکسونه دې راکړه.
ها دا دی، واخله. بل کار وایه.
بل داس ځواني وکړه چې په دې قواله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ما سره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. ته را دې خوای که زوروره.
دا دی، دغل سنګ ګوته ولګوه.
سمه ده، دا دی ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼې دي که نه؟
او څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دغل سنګ ګوته ولګوه.
دا دی، دلته مې
خلاصو
خلاصو.
او خلاصو، خیر ویسی.
ها سلطانه، و دی نوه چه دا کور چیره دی؟
دا کور تا تم در معلوم دی، دیر دلی دلی دی. دور خدر تا معلوم دی لکه پکی حسی دلی چه خوشی ندر خیاب.
عجیب دا دا با کم کور وی؟
ما پسې ګرځه د دین ډول غږ به سبا واورې.
چې دا به څوک وي؟
دا دی، دا راغلم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
قومندان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت غوښته و، خو اوس درې میاشتې تیرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وایي؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دا مخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قومندان صاحب، سامه د سلطان پیژنم. له بل چا څخه به کور رانیولی وي. ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله را ښکاره کړه، تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي.
قومندان صاحب، اشتباه زه نه شوې ده. زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوهیم، همدا ته یې. ستا یوه ویډیو یې هم را ښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم. کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرات خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلی دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي. ویدیو دی هم را سرشتا.
نو تا ریختیا کور خرد کرده دی؟
نه ما کور نده خرد کرده، خو پا چال و فریه بی پر قبالاز ما گوتا و اکسونه لگولی دی.
نو تو خوشکر باسواده سرائی، سنگه دی پا پتوسترگو پر قبالی گوتا لگولا او اکسونه دی بر کبل.
لطا با دا خبر چه پتاوام، اصلی خبر خدا ده چه زاغ وقت نشاوام پا زان نپویدلو ما چه داز ما دا کور قبالا ده. ما تا ویل چه ما کور رانی ولی ده، تو مشاهده زام نشاوام قبالا می اونل وسته، بس گوتا می ورباندی ولگا ولا او اکسونه می ور کرد.
دی غم نشده شا ستانشو خوز منگ مینه راست پیدا کرد، داغ یو کور مدر لود اوز با پدی سر هوا که چه ریزو.
دا ټول زما له لاسه دي، که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی.
درنو اردوونکو، هیله ده چې دا جالبه ډرامه مو خوښه شوې وي. له دې سره د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو زه یوسف زدران په پاک او مهربانه خدای سپارم. د خدای پامان.
توکو
شنبې په ورځ شهادت ورسېږي او موږ غوښتل چې دته هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ. ازادي رادیو .com